دا هلمند کجکی ولسوالۍ امنیه کمانډان ملا فیض الله خوندوایی په کجکی کې جنگ دوام لري او تر دې دمه 15 دیرش وسلوال او 3 تنه د افغان پوځ سرتیری وژل شوی. د افغانستان ولسی جرګوی د سیاسي توافق له مخې د جرګې د کاري مودې تمدید ته حاضر نه دي. افغان پولیس تصیرمه د باجوړ جنسي په قبایلی سیمه کې چارواکي وایي چې نامعلومه وسلوالو د دې جنسي د برمامون په کلیګال نومي سیمه کې یو دولتي قونځه په بمونو الوزولې او په داسې حال کې چې په دې ورستیو کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ ناندرې زیاتې شوې، د هند صدر اعظم نریندر مودي خپل پاکستانی ساری نواز شریف ته ټلیفون کړی. دوستانو، په دې خبري ساعت کې موزه اجمل ان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. کوم موضوعات مو چې یاد کړل دا مو په روان خبري ساعت کې د سر موضوعات دي. نور رپورټونه هم لرو. د سیمه او نړۍ خبرونه جنقه الکوزي چمتو کړی دی. الکوزي صاحب، په سیمه او نړۍ کې د خبرونو مهم ټکي څه دي؟
بلې، تشکر ان صاحب. یو مهم خبر دا دی چې د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر او د پوز د لوی درسیزانو د کمیټې مشر جنرال مارتن دیمسی به نن د کانګرس استماعي غونډه ته په منځني ختیځ کې د امریکا د پالیسۍ په اړه معلومات ورکړي. دا بل خبر دا چې کرملین وایي روسیه نه غواړي چې له لوېدیځ سره د وسلو په نوې قیمتي سیالۍ کې داخله شي، او دا ځکه په دې کار سره د هیواد اقتصاد ته ډېر زیان رسیږي.
ډېره مننه کوم. مخکې له دې نه چې له الکوزي سم نه خبرونه واورو، د کابل سټوډیو ته ځو او له هغه ځایه زموږ همکار د افغانستان اړوند خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د افغانستان ولس جرګه وایي د راتلونکي شنبه په ورځ به د خپلې کاري مودې په اړه وروستۍ پریکړه وکړي. په کونړ کې د افغان سرتیرو او وسلوال مخالفین ترمنځ په نښته کې لس وسلوال مخالفین مړه او ټپیان شوي دي. او د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وایي چې د تیرو شپږو میاشتو راپه دې خوا هیواد ته 40,000 کډوال راستانه شوي دي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان ولسی جرګوای دراتلونکو شنبه په ورځ به د خپلې کاري مودې په اړه ورستۍ پریکړه وکړي. د دې جرګې اداري پلاوی نن د دغه جرګې په عمومي غونډه کې ول حکومت هڅه کوي په غیر قانوني ډول سره د جرګې کاري مودې تمدید کړي. د جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی ول چې په غیر قانوني ډول د جرګې د کاري مودې تمدیدول ورته د منلو وړ نه دي. دوی وایي موږ ولسی جرګه په غیر قانوني ډول سره د خپلې کاري مودې تمدیدول نه غواړو. موږ د شنبې په ورځ دغه موضوع په خپلې اجنډا کې نیولې ده. د ولسی جرګې د ټولو غړو څخه غواړو چې په هغه ورځ راسي چې د قانون او ټولو اصولو په پام کې نیولو سره یو تصمیم ونیسو. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غني ویلي ډېر ژر به د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه دقیقه کړي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په مرور ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو د وسلوال طالبانو په حمله کې تر لسو وسلوال مخالفین مړه او ټپیان شوي دي. امنیه قومندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نشته کې چې اوس هم دوام لري درې پولیس او درې ملکی وګړي هم ټپیان شوي دي. پر همدې مهال د اسدآباد مرکزی روغتون مشر ډاکټر اسدالله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته د پیښې له ځای 25 افغان سرتیري او درې ملکی وګړي په ټپي حالت کې وروړل شوي چې وینجلي د سختو ټپون له امله ساور کړي. وسلوال طالبان بیا وایي چې په دغه نشته کې ګڼ شمېر افغان سرتیري وژلي او یو پوسټه یې هم نیولې ده. او د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر وایي چې د تیرو شپږو میاشتو راپه دې خوا 40,000 افغان کډوال هیواد ته راستانه شوي دي. سید حسین علیمی بلخی نن په کابل کې د بې خبري ناسې پر مهال وویل چې دغه کډوال د ایران او پاکستان څخه راستانه شوي چې دوی د نړیوالې ټولنې په همکارۍ مرسته کوي. ښاغلی بلخی زیاته کړه دوی هڅه کوي چې په روان کال کې 1,00,000 افغان کډوال بیرته هیواد ته راستانه کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه جنقه الکوزي وړاندې کوي.
له سید کمال شارف نه په مننه پام وکړئ. د دې ساعت څو مهمو خبرونو ته: د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر آشتن کارتر او د پوز د لوی درسیزانو د کمیټې مشر جنرال مارتن دیمسی نن د کانګرس د وسلوالو خدمتونو کمیټې استماعي غونډه ته حاضریږي او په منځني ختیځ کې د امریکا د ستراتیژۍ په اړه به خبرې وکړي. له استماعي غونډې مخکې د کمیټې جمهوریت غوښتونکي مشر مارک تامبریو ویل داسې ښکاري چې جګړه په یو خاص خطرناک حالت کې ده او د امریکا د متحده ایالاتو پالیسي او ستراتیژي ورته کافي نه ده. اټکل کېږي چې له کارتر او ډیمسي څخه به د اسلامي دولت د وسلوالو د ځپلو لپاره د امریکا د ستراتیژۍ په اړه زیاتې پوښتنې وشي. دغې بنسټپالې ډلې په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې لاندې کړې دي. سپینې ماڼۍ تېره اونۍ اعلان وکړ چې متحده ایالات به د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې جګړو کې د عراقي ځواکونو د ملاتړ لپاره 450 تنه نور پوځیان واستوي او په لویدیځ ولایت انبار کې به یوه پوځي اډه هم جوړه کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو استازي سمانتا پاور کانګرس ته ډار ورکړ کله ایران سره د اټومي موافقې وروسته تهران خپل اټومي فعالیتونه بند نه کړي په اسانۍ سره به بیا پرې بندیزونه ولګیږي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما هم ویلي که ایران د موافقې په صورت کې له خپل له چل او فریب نه کار واخلي په اتومات ډول به ورباندې بېرته بندیزونه ولګول شي. د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکې کمیټې سمانتا پاور ته وویل دوی بیره لري چې روسیه او چین ممکن د امنیت شورا د دایمي غړو په توګه د خپل ویټو له صلاحیته کار واخلي او په ایران باندې د بندیزونو د بیرته جاري کولو مخه ونیسي. پاور د کانګرس غړو ته ډاډ ورکړ چې متحده ایالات به اجازه ورنه کړي چې روسیه او چین له دې امکان نه کار واخلي. کرملن وایي روسیا نه غواړي چې له لویدیځ سره د وسلو په نوې قیمتي سیالۍ کې داخله شي او دا ځکه په دې کار سره د هیواد اقتصاد ته زیان رسیږي. د جمهور رئیس پوتین سلاحکار یوری اوشاکوف نن وویل موږ د وسلو سیالیو پر ضد یو او دا ځکه چې دا کار په طبیعي ډول زموږ اقتصادي قوت کموي. موږ په اصولو کې د وسلو د سیالیو پر ضد یو. اوشاکوف په سنت پیټرسبورګ ښار کې د اقتصادي کانفرنس په څنګ کې خبرېرانو ته وویل ناټو د روسیې پولې ته ځان رسوي او مسکو مجبوروي چې د خپلو ګټو د ساتلو او ملي امنیت په مقصد لاس په کار شي. له بلې خوا د روسیې جمهور رئیس د دوشنبې په ورځ په لویدیځ کې هغه مهال اندېښنې زیاته کړې چې اعلان یې وکړ د روسیې په اټومي وسلو کې به نور څلوېښت نوي نړیوال بلاستیک توغندي هم ورزیات شي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین بیا پرون دا هم وویل د امریکا د هغه پلان په اړه په خاص ډول اندېښمن نه ده چې ممکن په ختیځ اروپا کې درندې وسلې ځای په ځای کړي. په یمن کې رقیب ډلې د یو اوربند لپاره د ملګرو ملتونو د سولې په خبرو کې په ګډون سلا شوي خو یو هیئت د سې شنبې په ورځ وویل د اوربند په جزئیاتو خبرې کیږي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی اسماعیل شیخ احمد هڅه کوي چې د مخالفو ډلو ترمنځ مخالفتونه لرې کړي خو تر اوسه هم دا ډلې د خبرو د اجنډا جوړولو په مقصد په یو میز نه دي ناست. په یمن کې کورنۍ جګړې هغه مهال اوج ته ورسېدې چې د ایران ملاتړو حوثي ملیشه ځواکونو په تیر سپتمبر میاشت کې جمهور رئیس عبدالربو منصور هادی له واکه لري کړ. شخړې په مارچ میاشت کې نور هم هغه مهال زیاتې شوې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د حوثي ځواکونو په هدفونو هوایي حملې پیل کړې. د یمن په جنوب کې د بلتون غوښتونکو یو ویان غالب المطلق وایي د اوربند چې تر بحث لاندې دی د روژې په لومړۍ ورځ به جاري شي. د سویس لوی څارنوال وایي د سویس بانکونو د فوټبال نړیوال جام د 2013 او 2022 کلونو د سیالیو د کوربتو په اړه څېړونکي د پیسو سپینولو د 350 احتمالي پیښو راپور ورکړی. مایکل لاوبر نن وویل د څېړنو د یوې برخې په توګه به د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا له رئیس سپ بلاتر څخه پوښتنې وکړي. د فیفا رئیس تیره میاشت اعلان وکړ چې په دې فدراسیون کې د اداري فساد د مسلې د راپورته کېدو له امله به استعفا وکړي. د سویس څارنوالان د هغو ادعاو په اړه هم څېړنې کوي چې وایي روسیه او قطر ته د 2013 او 2022 کلونو د کوربتوب امتیازاتو ورکولو کې مالی بې نظمۍ شوې. په عین حال کې امریکایي چارواکو د فیفا څوارلس اوسني او پخواني چارواکي د اداري فساد په تور تورن کړي دي. او په یوې نوې څېړنه کې ښودل شوې چې په 2014 کال کې د شخړو تاوانونه 14.3 تریلیون ډالرو ته رسېدلي چې دا رقم د ټولې نړۍ د ناخالص عاید په سلو کې 14.4 برخه ده. د 2015 کال نړیوالې سولې څېړنه نن د استرالیا د اقتصاد او سولې د انسټیټیوټ لخوا خپره شوه وایي د شخړو د تاوانونو دا اندازه د برازیل، بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني او هسپانی له مجموعي عوایدو سره برابر ده. په څېړنه کې سوریا په نړۍ کې تر ټولو لږ سولیز هیواد او آیسلند تر ټولو سولیز او امن هیواد ښودل شوي دي. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
د هم د افغانستان د شمیر لوی شهرونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو یې وړاندوینه کړې ده. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به د افغانستان د دغه لوی شهرونو آسمان شین وي. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 23.9، په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 9.21، په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 9.22، په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 9.25، په جلال آباد کې هم د تودوخې لوړه درجه 9.10 ده چې ته وویشت، په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 10 چې ته 15، په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 20 چې ته 14، په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 22 چې ته 8 ده، او په بدخشان کې د تودوخې لوړه درجه 13 چې ته -3 اټکل شوی ده.
خبرونه مولا آزاد رادیو نو اوریدل. دوستانو تاسو زموږ ځانګړي خبری سات خبرونه ته غوږی وړاندې. په دې خبری سات کې دا ریپورتونه او مطالب لرو.
دښمن تلپات لري او شپږ ریال لري. په کې
دا د کجکی ولسوال دی چیرې چې همدا مهال د حکومت ځواکونو او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ تودې جګړې روانې دي. په اړه به تازه حال په سیمه کې له خپل خبریال واخلو. همدارنګه په ناروی کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو او همدارنګه د حکومتي استازو ترمنځ د خبرو اترو تازه حال هم درکو. دا به مو واورئ چې د دې خبرو اترو نه څومره توقع کیږي. دا پوښتنه مو د طالبانو د وخت د بهرنیو چارو له وزیر مولوي متوکل څخه کړي.
دا یوازې د سکوت حالت ماتول شي نظر هغه عمر چې سید خبر کتوګو وایي او نه یوازې رسمي خبرې دي.
په ناروی کې لامیشت یو ژورنالیست او افغان څېړونکي ساستانګزي سره هم د ناروی د خبرو اترو په اړه یو مرکه لرو. لدی بام خبر شي چې د افغانستان ولسی جرګوي د سیاسي توافق لمخې د جرګې د کاري مودې تمدید ته حاضر نه دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي هیواد ته د کډوالو د راتلو لړۍ ګړندۍ شوې او یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 40,000 کسان بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. د افغان پولیسو څیرمه د باجوړ ایجنسی په قبایلی سیمه کې یو حکومتي خونځي ته وسلوالو کسانو ور اچولې او په بمونو یا لوزولې. په دې مسله ریپورت لرو او د هند او پاکستان د صدر اعظمانو ترمنځ د ټلیفوني خبرو حال هم درکو. دوستانو زموږ غږ لاساده راډیو ناوړی مخکې مو وویل چې د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې جګړې روانې دي. د هلمند د امنیه قمندان ملا فیض الله خوندوی په کجکی کې جنگ دوام لري او تر دې دمه 15 وسلوال او 3 تنه د افغان پوځ سرتیري پکې وژل شوي. تر دې وړاندې د کجکی اوسیدونکو آزادۍ راډیو ته ویلي چې وسلوال توانېدلې دي چې د دې ولسوالۍ ټولې برخې تر خپل کنټرول لاندې راولي. الیاس دایر سره هم د اوس د ټلیفون په تماس کې دی. دایر صاحب په کجکی ولسوالۍ کې وروسته وضعیت کا اوریدونکو ته تشریح کړئ. دا مهال د وسلوالو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړې دوام لري او دغه تا حکومتي ځواکونه په کوم موقف کې دي؟
ان زه ډیر مننه د کډې کولو چالي په مربوطات کې خپل تنظیم او خپل ورک چې په دې د پیورو کې نور ورځ راځي چې پر دې لا بل کوڅو او امنیتي کمر بندونه باندې د وسلوالو د لیږد بریدونه دوام درلود چې د دې بریدونه څخه یو برید تیر شپه چې ترمن یوولس دولس بجې پورې د ورځې دوام کړی په شاتم بول کړی دی. او څو شېبې مخکې مې د کجکي د ولسوال عبدالرزاق مزمیار سره خبرې وکړلې. هغه وویل چې دم ګړۍ جګړه درېدلې ده خو بیا هم موږ په دې هڅه کې هغه سیمې چې زموږ غلا ته وتلې دي په خاص ډول د عامه نظم پولیسو ځینې پوستې او د ملي پولیسو ځینې پوستې دا بیرته په لاس راوړو. د دې لپاره د عملیاتو پلان جوړوو چې دا وروسته را درکړي او کوم څه هم چې رښتیا مزمیار پکې هم تېره ورځ د کجکي ولسوالۍ خلکو او په نیال کې چارواکو د مرستي غوښتنه کړې وه د مرکزي حکومت او دولتي حکومت نه. څه چې د وړاندې غوښتنې راځي د تنظیم ولسوالۍ ول چې کافي امنیتي سرتیر ورته رسېدلي دي، مهمات ورته رسېدلي دي او خپل د ولایت په سطح د لوړ پوړي چارواکو چې امنیت کمانډان پکې شامل دي هم رسېدلي دي او د عملیات پر پروګرام کار کوي. مګر د کجکي ولسوالۍ څخه د نورو سرچینې وایي چې اوس هم د ملي اردو پر ځینو قرارداو او د ملي پولیسو پر ځینو پوستو باندې د وسلوالو بېلابېل بریدونه دوام لري او خلخل ډزې روان دي.
ډیر زیاته مننه کوو. موږ په تلیفون کې له ځان سره د هلمند د ولایتي شورا غړی عبدالمجید خونزاده چې د کجکی د سیمې پیښې له نږدې څاري دام را سره دی. خونزاده صاحب خبرونې ته ستړی مشي. تاسو د کجکی د وروستي وضعیت په اړه څه وایي؟ دغلته چارواکي وایي چې تازه دمه ځواکونه سیمې ته استولي دي. مخکې د تاسو له قوله موږ اوریدلی و چې په کجکی کې د برېښنا بند له خطر سره مخ دی او وسلوال ور نږدې شوي دي. اوس د تاسو معلومات څه دي د کجکی د وضعیت په اړه؟
حکومت کوشش لاندې وی هغه منطقي د تلو غشپو په موده کې چې د مخالفینو او دلته سره ځای په ځای سیو ملک مخالفین او دلته دوی په خپل پاجات باندې شروع کړی و چې هغه ځینې مناطق چې د دولت په کوشش لاندې وی هغه مخالفینو د خپل کوشش لاندې راوستلې. دلته موږ ته دا پیدا شو دا اعتراض مست پیدا شو کچیر د مرکزی دولت او خپل د هلمند ځواکونه چې دلته میشت دي کوجوردو میشت دي کچیر دا په کومک د خپل د ځواکو سره ونه کې د امنیت کسانو سره ونه کې خپل د کچکی ولسوالی د خپل بند چې د استراتیجیک بند دی او د مهم ولسوالی د هلمند اساس دا ولسوالی را د خپل جوړوي دا بند غواښاندي وو
خغل اخونزاده ما غوختل او بخي ما غوختل امدا تاسو لنه پختنه وکم چې دغه د کجکی دی ولسوالي ارزښت د دې بند لپاره وڅومره دی آیا طالبانم یا د حکومت نور مخالف وسلوال غواړي چې دغه بند ورته مهم دی او ارزښت لري د دې بند ارزښت پاړه کراته وای
بند خو دا کجکی بند تقریبا د افغانستان په سطح یو بند چې دا یو سلو ول سپیشل د پټ لري چې دا بند هلمند او شمالی ولسوالی ہر مخالفین دا ټول په دې څلور شپو کې خپل هر څه واسه او خپل طاقت یې وکړي چې د افغان څنګه نږدې او د افغان تخریب کې او بند به
انتخابي تازه معلومات برات تسوي وس بند څومره په خطر کې دی آیا فکر کوي چې دغه چارواکي چې وای د هلمند سیمې چارواکي چې تازه د مزواکونه التتللې دي خپل د امنیت قومندان هم ورغلې دي فکر کوي چې د بند خوندیتوب لپاره هم د اقدامات کافی دي
دا نه نه د بند خوندیتوب د پاره د امکانات کافی نه دي ځکه چې افغانستان ځواکونه هلته په دفاعي حالت کې دي ځکه چې د خپل ځان څخه دفاع کوي د منطقو څخه دفاع کوي که چېرې دا ځواکونه نن وکړه چې سهار نه وای رسېدلي امکان یې و چې په خپله د بند هم تعقیب لاندې وای او بند ته چېرې مشکلاتې چاپ شوي وای خو دا ځواکونه چې کمانډو د افغانستان خپل د افغانستان کمانډو ته کچکی ولسوالۍ ته رسېدلي دي هلته چټو شوي دي نو انشاءالله هغه تهدیدات او هغه مشکلات د بند سره و چې بند تر تهدید لاندې وو خپله په افریقا او د نیمګاین تر تهدید لاندې وي هغه انشاءالله اوس خوندي دي
ډیر زیاته مننه کوو ښاغلی مجید اخونزاده د هلمند ولایتي شورا یو تن غړی و چې له موږ سره یې د جکی د ولسوالۍ د وروستي امنیتي وضعیت پاړه خپل نظر څرګنداوه د کونړ په مرور ولسوالۍ کې هم د تازه جګړو ریپورتونه ورکړل شوی دغه تم د حکومتي ځواکونو او د حکومت د مخالف وسلوالو ترمن جګړې شوی په کونړ کې زموږ بل خبريال روحلان وری را سره د ټلیفون په تماس کې دي انوري صاحب خبرونه ته ستړی مشي د مرور ولسوالۍ د وروستي وضعیت پاړه کا اوریدونکو ته وایي
من ان سیب و تاست هم زه هر کلی وایم دغه جګړه چې وا سحر 3 بجې شروع شوې ده تر اوسه هم دوام لري کونړ امنی کمانډان عبدالحبیب چتخیل وایي چې تر اوسه پورې 3 سرتیري په دغه جګړه کې ټپیان شوي دي او 3 تنه ملکی وګړي چې هغه کې یو ماشوم او هغه په حق رسیدلې ده په روغتون کې دغه کسان زخمیان شوي دي او دا داوه کوي چې لسو زیات وسوالو ته مو مرګ جوړ لاړولې ده او موږ چې د کونړ د عامه روغتیا رئیس سره خبرې وکړې ډاکټر اسد الله فضلی سره که هم چې ان څه د روغتون ته ټول لارې تړل شوې دي افغان امنیتي ځواکونه ولادت دي چا ته اجازه نه ورکوي چې د روغتون ته ورشي او د ټپیانو حال احوال واخلي یا څوک وګوري خو د شیطانی رئیس ډاکټر اسد الله فضلی وایي چې تر اوسه پورې دوی ته 3 تنه زخمیان راوړل شوي دي چې په هغه کې 8 تنه ملکیان او یو جنۍ په توګه وفات شوې ده او نور ټول نظامی کسان یا سرتیری دي چې په روغتون کې بستر دي او جګړه اوس هم دوام لري طالبان دا دعوه کوي په سیمه کې د قاری جورحمان په نوم یو قومندان طالبان هغه دعوه کوي چې موږ دوه پوستي نیولې دي څه موټرې نیولې دي او همدارنګه افغان ځواکونو ته مرګ جوړ لاره ولې ده او هغه د خپل درې تنو د وژنې خبره مانی چې زموږ درې تنه وژل شوي دي او نور څه نشته. خو هغه هم
انور صاحب په ختیځ ولایتونو کې په کونړ او ننګرهار کې په ځانګړې توګه په یو شمېر سرحدي ولسوالیو کې د بیلابیلو ډلو لخوا د حکومت په وړاندې د مزاحمتونو رپورټونه ورکول کیږي. دغه چې په مروره کې د مهال له حکومتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي، دا د حکومت مخالف دغه وسلوال طالبان دي او کنه دغلته نورې وسلوالې ډلې دي؟
د کونړ امنیت قومندان کوی چې دغلته د لدوسه وزیت وسلوال چې هغه بهرني او داخلي وسلوال دی راغلي دي او تاسو جګړه بوختي خوقاری او رحمان وي چې واجب موږ خپل منګري او هغه د امارت پورې تړلې کسان دی او دوی دلته جګړه کوي، نور بهرانيان وي نه سره نشته.
ډیره زیاته مننه کوم روحلان وری و چې د کونړ د مروري ولسوالۍ د نننۍ جګړې حالې راکول کیږي چې دغلته وسام جګړه روانه ده او تر اوسه لږ تر لږه 15 تنه ټپیان چې ګڼ شمېر ملکیان دي ترې د اسداباد روغتون ته وړل شوي دي او په روغتون کې یو ماشومه د سختو ټپونو له کبله وفات شوې هم ده.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
دوستانو، مخکې مو د افغانستان لږ تر لږه دوو ولایتونو څخه د جګړو په اړه رپورټونه لرل، د هلمند او کونړ څخه. خو دا د جګړو رپورټونه په داسې حال کې خبرېږي چې په ورته وخت کې د سولې په اړه هلې ځلې روانې دي. په وروستیو کې د سولې د خبرو اترو او غیر رسمي مذاکرو کوربه د ناروې هیواد و چې وسلو ته نږدې د افغانستان د حکومت یو شمېر استازي د طالبانو د یو شمېر استازو سره مخ شول. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو وزیر مولوي وکیل احمد متوکل وای د افغانستان حکومت او مخالف ډلې باید د سولې لپاره مخامخ او رسمي مذاکرې پایل کړي. د خغلی متوکل په باور دواړه خواوې باید د وخت لزای کولو لاس واخلي او د وضعیت حساسیت ته پام وکړي. مولوي متوکل په ناروی کې د افغانستان د حکومت او د طالبانو د ځینو اساسو ترمنځ په غیر رسمي لیدنه کې ګډون نه لري، خو د داسې لیدنو په اړه مثبت نظر لري. فرشتي جلال زی له خغلی متوکل سره مرکه کړې او په پایل کې ورڅخه پوښتلی چې غیر رسمي لیدنې څومره ارزښت لري.
غیر رسمی خبر رسمی خبر شي دی او مستقیمه نکي نو غیر مستقیمه رسمی خبر هم یو منځنۍ لار ده چې کسره شنو دغه به خلکو امیدونه زیات او امید وشي دا یوازې د سکوت حالت ماتول شي یو د مخدماتي مرسته کول شي، مګر هغه څه امید چې زه د خبر په توګه ورته وایي او نه یوازې رسمی خبر دی هم که چېرې مخامخ رسمی خبر نه شي دا د حالت بیا هم غیر مستقیم خو رسمی خبر دی بشوي.
ولته آی طالبان سول غواړي کین غواړي
په دې شکل وسته چې د هر جنگ وروسته سول راځي او سول د افغانانو په مجموع کې لغت ارمان او هله ده. ولته اوس په دې چون خبرې نه دي شروع شوي او کوم توافق نه دي شوی چې کوم اوربند وسی، نو د یو غاړې سم د دې ته وقومي کې چې دې کوم اوربند وسی مسلمان بایشي اوربند موخه اوربند یاد هم جنگ بند سي د پدېشت ته کوم اوربند د سوي کوم اشرف نه دي شوی.
او په نور دنیا کې چې کله د سولې خبري خلک کوي اول اوربند ورته کوي، نو آی تاسو په افغانستان کې د سولې د خبرو د رسمي پایل د پاره د کوم اوربند امکانات ګوري؟
فکر نه کوم چې مخکې له دې چې توافقات وشي خبرې اترې شروع شي او قدرتي توګه اوربند وشي. د سولې حالت د پاره خو تمام دواړه خواوې خپل د طرف عملیات ته دفاع امور یا یو هوایی چې موږ مخادله جګړه د بلخ موږ د وطن دفاع د ترڅو چې خبرې شروع نشي او چې په اشراف ونه شي ډېر امیدواري نه ستې چې دا شی اوربند دی ولو کوم وختي ولو کوم مایشي یا د ترسره شي.
د سولې د لپاره خبرې د کرزي صاحب حکومت کې لا شروع شوی وي، تر اوسه پورې ولې رسمي شروع کېدای نه سي؟ ستاسو په نظر ولې دا مقدماتي دي همیشه، ولې دا همیشه غیر رسمي دي؟
اتنه سولې اراده وایي تر اوسه پورې خوځبه تر نظر باندې تر ډېر حد پورې چې واکمن جهنه توګه د افغانستان دولت او بلغه هم دا یو عملی اراده ته نه ستاسو کولای، ځکه تر اوسه پورې دا کتر دفتر هغه هم د سولې دفتر په نوم باندې وایي چې تل کې یو سیاسي دفتر د پاله د افغانستان دولت تر اوسه نه ښکاري چې هغه له پاره پالیسي ده. نو مشرات ته تر څو چې اراده نه وي تر څو چې اشراف نه وي افغاني محوریت نه وي اوس اکثره زیاتره په همسایګال کې کوم هېوادونه باندې تمرکز کوي چې د فلان هېواد د رسول راوړي دا ناممکن ده چې افغانان تر څو خپل پیغام خپل نه شي بل څو څو تراوړي دا مشکل کار به مطمئن نشي.
آیا دا درک نسته چې دوی په دغه خبره باندې پوسی او که دوی نه غواړي ستاسو په نظر مشکل په کوم ځای کې ده؟
زب نظر هر خوراله چی خپل موقعیت مقابل کې حتی موقعیت د اوزاد څخه سم تعریف ونه لري سم درک ونه لري دا اشتباه وي کېږي مطلب د افغانستان دولت چې زیاتر تصور دا دی چې ټول مسایل د پاکستان په لاس کې دي که پاکستان سره سوری جوړ شي ټول د افغاني قضیې حل کېږي نو دا حقیقت داسې نه دی داسې ده چې همسایه او ګاونډي هېوادونه نقش لري په موضوع کې مګر اساسا د قضیه او مسله افغاني ده که افغاني اراده نه وي نو د دوو همسایګانو په توقع دا وخت ضایع کول دي
نو تاسو په نظر د افغانستان حکومت وخت ضایع کوي
ما په نظر دا وخت لا ترکی څون چې ژر کې درته د بهرنی قوتونو جنگیاري قوتونو د کمیدو دي یا قوتو دي بلکې مالی ستونزې او اقتصادي ستونزې هم ستاسو حکومت هم ملت نو هر څون چې ژر ثبات راځي او سړی غیر مجهول خواته ځي او معلوم ټاکلې لور ته ځي نو څه دې خبر ده چې په ټول ژوند باندې په ټول ملي ثبات باندې مثبت تاثیر ورته
ده
دوستانو د طالبانو د واکمنۍ در د محل د بهرنیو چارو وزیر مولوی متوکل و چې تاسو ورسره په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پرمختګ او په دې برخه کې د شتو خندونه او ستونزو په اړه د ساده رادیو مرکه اوریده په داسې حال کې چې نن مو د افغانستان له څو ولایتونو د جګړو ریپورټونه لرل په ناروی او په داسې نورو ځایونو کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرو ته تاسو څومره هیله من یې تاسو کولای شئ چې موږ ته په مستقیمه توګه ټلیفون وکړئ او خپل نظر را سره شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0992 03 1540 یا 0992 02 1550 شمیرې بیا وایم 0992 02 1540 بل شمیره مو ده 0900 02 1550 تاسو کولای شئ چې موږ سره خپل نظر شریکی او راته وایي چې په داسې حال کې چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه د جګړو په اړه ریپورټونه ورکول کیږي په ناروی کې د حکومت د استازو او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرو ته څومره هیله مندشته دی او څه ډول کېدلې شي په افغانستان کې سوله راشي خو ستاسو د ټلیفونونو نمخ کې وبله مرکه راخلو د افغانستان د حکومت وسلوالو طالبانو استازي د ناروی د سولې کلنۍ غونډه ته ورغلي خو په دې خبرو کې د پرمختګونو په اړه ډیر تفصيلات نه دي ترلاسه شوي په یو ونه کې دا دویم ځل دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي ناروی ته سي سلطان محمد سرور په ناروی کې د میشت افغان کارپو ډاکټر اسا ستانګزیز څخه پوښتلی چې دا ځل د دواړو لورو ترمنځ مخامخ خبري شوي کنا
پرون سکله د غونډې لومړی برخه وا او د لومړی برخه کې د رسنۍ حضور هم وو نو د طالبانو د استاد ترک نه لګید هیڅ چا طالبان په سترګونه لیدل په دې غونډه کې خو د ناروی ځین رسنۍ ځین خصوصي رسنۍ د طالبانو د ځین نمونه د ځین استاد نمونه افشا کړی ویلي چې په دغه حیات کې طالبانو له خوا عباس طالبزی قاری الدین محمد حنیف شیر محمد او دین نور برخه لري خو پرون د ځین منابع لخیدا خبر خپور شو چې خاغلی حکمت خلیل کرزی ویری دي چې نمونه ورکړي طالبانو
بله کرزی صاحب د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال چې د سیاسي مرستیال
بله بله په دې افغانستان په حیات کې هم حضور لري خاغلی حکمت خلیل کرزی دا ویلي چې وزارت خارجه د ناروی دغه نمونه د تورکړي چې احتمالا دغه کسان بل تاسو سره په خبرو کې حضور لري چې یو د طیباغه او بل د هاشمی
دوستانو دا مرکز موږ په نورو خبرونو کې په بشپړه توګه اوریدل شو د تاسو ټلیفوني پیغامونو تر ازو تاسو د افغانستان د سولې په اړه څه نظر لرئ آیا د ناروی وسنۍ خبرې به د افغانستان په سولې کې کوم پرمختګ رامنځته کړی شي کنه یو اوریدونکو د ټلیفون په تماس کې دی د تورسو مهرباني وکړئ څوک او لکم ځای خبرې کوي هلو مهرباني وکړئ موږ د تاسو غوړو څوک او لکم ځای خبرې کوي هلو
احمد الله من کندهار
مهرباني وکړئ انجنیر صاحب تاسو را ته په موضوع باندې نظر وایي تاسو موږ باندې نظر صاحب راځي
د افغانستان حکومت کې نن په دې کې دا یې راغنه چې د ټولې اراده لري ها د دې کورونو څخه د اقوالو څخه نه معنی
نو په داسې حال کې چې په ناروی کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره دوی ناست یو خبرې کوي تاسو دا اراده نه بولئ
بالکل
دائمي ډیره زیاته مننه بل اوریدونکو ته ورزو بل اوریدونکو د ټلیفون په تماس کې دی مهرباني وکړئ څوک او لکم ځای خبرې کوي د دې اوریدونکو تماس قطع شو دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري د وخت کمیل کبل نشو کولای چې د ډیرو اوریدونکو نظرونه تاسو سره په دې موضوع شریک کړو په افغانستان کې څلور نیمه بجې کیدونکو دی جناخاله کوزې په سټوډیو کې دی او د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروري
دا افغانستان ولسی جرګه وایي د راتلونکي شنبې په ورځ به د خپلې کاري مودې په اړه وروستۍ پریکړه وکړي د دې جرګې ادارې هیئت نن د جرګې عمومي غونډه کې وویل حکومت هڅه کوي چې په غیر قانون ډول د ولسی جرګې کاري موده تمدید کړي د هرات د مرکزی روغتون چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې دغه روغتون ته د دریو ښځو جسدونه وروړل شوي دي دغه روغتون د مطبوعاتي چارو مسؤل محمد رفیق شهزاد ازادي راډیو ته وویل دا مېرمنې په چاقوغانو سره وژل شوي دي چې جسدونه د تشخیص لپاره عدلي طب ته استول شوي دي د افغانستان د کډوالو او راستنونکو چارو وزیر وایي په تیرو شپږو میاشتو کې 40,000 افغان کډوال هیواد ته راستانه شوي د کونړ امنیتي چارواکي وایي په مروارې ولسوالۍ کې د پولیسو په پوستو د وسلوالو مخالفانو په حمله کې چې اوس هم دوام لري لسو وسلوالو طالبانو ته مرجوب راوخته ده د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر آشتن کارتر او د پوز د لوی درسي زمونږ کمیټې مشر جنرال مارتن ډیمسي نن د کانګرس د وسلوالو خدمتونو کمیټې استمای غونډه ته حاضرې او په منځني ختیځ کې د امریکا د ستراتیژۍ په اړه خبري وکړي د سویس لوی څارندوال وایي د سویس بانکونو د فوټبال نړیوال جام د 2013 او 2022 کلونو د سیالیو د قربتو په اړه څېړنو کې د پیسو سپینولو د 350 احتمالي پیښو راپور ورکړی دی په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو استازي سمانتا پاور کانګرس ته ډار ورکړ کله ایران سره د اټومي موافقې وروسته تهران خپل اټومي فعالیتونه بند نه کړي په اسانۍ سره به بیا پرې بندیزونه ولګېږي کرملن وایي روسیه نه غواړي چې له لویدیځ سره د وسلو په نوي قیمتي سیالۍ کې داخله شي او دا ځکه په دې کار سره د هیواد اقتصاد ته زیان رسیږي په یمن کې رقیبې ډلې د اوربند لپاره د ملګرو ملتونو د سولې په خبرو کې په ګډون سلا شوي خو یو هیئت د سې شنبې په ورځ وویل د اوربند په جزئیاتو خبرې کیږي او په وی نوې څرنه کې خودل شوې چې په 2014 کال کې د شخړو تاوانونه 4.3 تریلیون ډالر ته رسیدلی چې دا رقم د ټول نړۍ د ناخالص عاید په سلو کې 13.4 برخه ده
لا جانا خال کو زمننه کو چې د سیمي او نړۍ او امدارنګ د افغانستان د مهمو خبرونو سرټکی درته وړاندې کړل وس هم څو سپورتي خبرونه چې د کابل سټډیو زموږ همکار وړاندې کوي
د سپورت ورځنۍ هنداره
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال ورستیو سپورتي خبرونه ته هر کله کوم د افغان کلب د فوټبال ټیم وکړای سپل چې د جنونو د اختصاصي تورنمنت په سیالیو قهرمانی خپل کړی د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر علي کاظمی ازادي رادیو تول چې د افغان کلب ټیم وکړای سپل چې درې د صفر په وړاندې د عدالت ټیم ته ماتې ورکړي نو موږ زیاته کړ چې په دې سیالیو کې مدینه د وو ګولونو فور کول سره د شی ګول وهونکې د عدالت ټیم لوبغاړي ماسمه مخلص د شی لوبغاړي او د اسمايي ټیم لوبغاړي سیدا د غوړه ګول ساتونکو په توګه و پیژندل شو د جنونو د فوټبال اختصاصي سیالي په کابل ښار کې دا ټول ټیمونه ترمنځ لیوي او نره هیڅ فایل سیوي چې نن پایته ورسېده ټاکل سوی دی چې د رګبي فایلوبي او نیمه فایلوبي سیالي نن په کابل کې تر سره شي د رګبي فدراسیون سکرټر جنرال حارس رحماني نن ازادي رادیو تول چې د خراسان افغان شاهین خیرخانه او ستره‌های 14 ټیمونه به په نیمه فایلوبه کې سیالي وکړي نو موږ زیاته کړې چې د دې سیالي نتیجه به نن نا وخت معلومه شي د شاغلي رحماني په خبره دغه سیالي د افغانستان اولمپیک په کمیټې کې د رګبي فدراسیون د شامل لیدو د منځنی په هدف تر سره کیږي په کابل شار کې درګبی لوبي دوه ورځې مخکې فایل او نن به پایته ورسیږي او د تورزون جنو ملي ټیم نن د 15 لوبغاړو په ټاکلو سره بشپړ شو د بدني روزنی د ریاست مشر سید نصیر مجا ازادي رادیو تول چې سیاموي عزیز یار منیجه فقیدزاده او مریم په ترتیب سره په دوه لوبو کې لومړی دوهم او دریم ځایونه خپل کړی دي نو موږ زیاته کړه چې د ملي ټیم د ټاکلو لپاره د 15 لوبغاړو په ګډون دغه لوبو درې ورځي وخت ونیوي
خبرنه مولا ازادي رادیو نو اوریدل دوستانو تاسو کولای شئ چې په رادیو سربیره زموږ خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم واوري او همدارنګه زموږ مطالب ولولي azadiradio.com مو د ویبپاڼې پته ده د دې خبري سات په پاتې برخه کې د ریپورتونو مطالب لرو دا افغانستان ولسی جرګوی د سیاسي توافق لمخې د جرګې د کاري مودې تمدید ته حاضر نه دي دا ایرلند د راک موسیقي پیژندل شوی ډلی د یوټیوب په شمال د ډلی یوټیوب په شمالي امریکا کې د کنسرت پر مهال لخل کو غوښتل چې په آذربایجان کې د زنداني سیاسي فعالانو خبري اعلانو د ازادۍ غوښت نه وکړي. افغان پولیس ته چیرمه د باجول ایجنسی په قبایلی سیمه کې چارواکي وایي چې نامعلومه وسلوالو د دې ایجنسی یو خونځه په بمونه الوزولې ده. او د هند او پاکستان د صدر زمانو ترمنځ د وروستیو تلیفوني خبرو حال هم درکو. دوستانو د افغانستان په اړه څو ریپورټونه لرو، خو مخکې له دې نه چې د افغانستان ریپورټونو ته ورشو، ګاونډي هیواد پاکستان ته ځو. افغان پولیس ته چیرمه باجوړ ایجنسی په قبایلی سیمه کې چارواکي وایي چې نامعلومه وسلوالو د دې ایجنسی د برمامون په کړیګال نومي سیمه کې یو دولتي خونځی په بمونو الوزولی چې په نتیجه کې د خونځي ودانۍ په بشپړه توګه له منځه تللی. له پیښور پرې د ازادي راډیو د خبریال زبی شفق ریپورټ اورو.
افغان پولیس ته سیرما د باجوړ ایجنسی په قبایلی سیمه کې چارواکي وایي چې نامعلوم وسلوالو د چار شمې په شپه د ایجنسی په بر محمود په تنګي ګړیګال سیمه کې یو دولتي خونځې په بمونو الوزولای چې په نتیجه کې د خونځې ودانۍ په بشپړه توګه له منځه تللې ده. د چارواکو په وینا وسلوالو د خونځې په ودانۍ کې لمخ کې نه چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي و چې د شپې نا وخت بیا د ریموټ کنټرول په ذریعه الوزولې دي. د باجوړ ایجنسی یو ځای خبریال سلیم خان چې پیښې له نږدې څارلې، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې امنیتي ځواکونو په سیمه کې تر دغه پیښې وروسته سیمه محاصره کړې او تلاشي عملیات هم پیل کړي دي.
ادارې هیډکوارټر خان نه تقریبا 22 کیلومتر فاصله کې تحصیلي لوی مامون علاقه ګړیګال کې نامعلوم شخص پسند وګا سره پرم اسکول ته بمونه شو چې هغه بلاس و هغه ته نقصان خو زیات رسېدلې ده. او سکیورټي پوسټ په علاقه ګیره کې هیڅ
په عین حال کې ځایي امنیتي چارواکي وایي چې د چهارشنبې په ورځ دغه خونځې ته د ورتلونکي جګپوړي ځایي دولتي چارواکي محمد حسیب پر موټر هم د سړک غاړې بم چاودنه شوې چې په نتیجه کې دغه چارواکي موټر له منځه تللی او نوموړی پکې ټپي شوی دی. باجوړ ایجنسی افغان پولیس ته سیرما پرته قبایلی سیمه ده چې د افغانستان له ختیځ ولایتونو سره نښتې اوږده پوله لري او وخت نا وخته پکې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې هم رامنځته کیږي. ویل کیږي چې په دغه سیمه کې د پاکستاني وسلوالو طالبانو په ګډون د یو شمېر نور وسلوالو ډلې جنګیالي پټ دي چې نه یوازې په قبایلی سیمو بلکې په افغانستان کې هم ترهګریز فعالیتونه کوي. افغان پولیس ته سیرما په قبایلی سیمو کې پر خونځیو د بریدونو لړۍ له 2000 میلادي کال راهیسې روانه ده چې تر دې دمه پکې وسلوالو سلګونه خونځي او نورې دولتي ودانۍ له منځه وړي دي.
دوستانو و موریدل چې په باجوړ ایجنسی کې وسلوالو کسانو یو حکومتي خونځې په بمونو الوزولې ده. په ورته وخت کې په داسې حال کې چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ په دې وروستیو کې ناندرو زور اخیستی، د هندوستان صدر اعظم نریندر مودي خپل پاکستانی سیال نواز شریف ته تلیفون کړی دی او هغه ته یې د روژې د میاشتې د رابره کېدو مبارکي ویلې. دا تر وروستیو ناندرو وروسته د دواړو لورو د اړیکو د کېدو خواته د پام وړ ګام ګڼل کېږي. په دې اړه تفصیل تر یوې لنډې خبرتیا وروسته. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف دفتر وایي دواړو مشرانو 15 دقیقې خبرې وکړې چې پکې نریندر مودي نواز شریف ته د روژې د میاشتې په مناسبت مبارکي وویله. د نواز شریف له دفتر خبره شوې خبر پاڼه د دې دواړو مشرانو د ټلیفوني خبرو په اړه زیاتوي. د هند صدر اعظم په خپلو خبرو کې ویل چې حکومت یې د خنیت پر بنسټ نیول شوي پاکستاني کب نیونکي خوشي کوي او له پاکستان سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. د پاکستان او هند مشران د ټلیفوني خبرې په خپلو کې له هغه لفظي شخړې وروسته کوي چې په بنګلاديش کې د نریندر مودي له څرګندونو او په میانمار کې له بمباریو راوروسته یې زور واخیست. په عین حال کې هند او پاکستان چې له لسیزو راهیسې اړیکې خرابې دي، په دې وروستیو کې وار بیا یو بل د تروریستي ډلو په ملاتړ هم تورن کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم ویلي د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره غږېدلی او هغه سره د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو د وروستۍ ترنګلتیا په اړه خبرې کړي. نوموړي زیاته کړې د دوی ترمنځ د اړیکو خرابي سمک ټول لپاره د اندېښنې وړ ده. د په وینا د دواړه ډیر مهم هیوادونه دي چې د سیمې په مسلو کې حیاتي رول لري. له انګلستان څخه د 1920 میلادي کال له خپلواکۍ راوروسته هند او پاکستان درې ځلې د کشمیر د سیمې پر سر خپلو کې جګړې کړې. د نواز شریف دفتر په خپلې خبر پاڼه کې زیاته کړې له مودي سره د خبرو پر مهال نواز شریف ټینګار وکړ چې پاکستان او هندوستان باید اختلافات او جنګونه هیر کړي او د سولې او همغږۍ په لور مخکې ولاړ شي. مودی د خپل ټویټر اکاونټ له لارې ویلي چې د افغان ولسمشر اشرف غنی او د بنگلاديش له صدر اعظم شیخ حسینی سره هم د روژې د میاشتې په مناسبت د خو هیلو د وړاندې کولو په خاطر خبرې کړي. نوموړي د خپل رسمي ټوئیټر اکاونټ لري د پاکستانی کبنیونکو د خوشکیدو په خلې هم کړی او زیاته کړی ده دا کبنیونکو به د مبارک میاش ل خپل کورنۍ سره تیر کړي. وروسته د نواز شریف دفتر هم د یو شمیر هندي کبنیونکو د خوشکیدو اعلان وکړ، خو یو لوري هم ندی ویلي چې څومره شمیر بندیان به خوشی کړي. دا چې په عربي سمندرګي کې د دواړو هیوادونو ترمن سرحدي کرخه په اسانۍ نه معلومیږي او کبنیونکي کښتۍ په هغه ټکنالوژۍ نه دي سنبالي چې د دې کرخې موقعیت ورڅرګند کړي، نو ډېر کله هندي او پاکستاني کبنیونکي د یو بل اوبو ته اوړي چې د چارواکو لخوا نیول کیږي او بندیان کیږي. د دواړو هیوادونو ترمنځ خرابې ډیپلوماټیکي اړیکې د دې سبب کیږي چې دا نیول شوي کبنیونکي تر ټاکلي وخت هم ډېر د یو بل په زندانونو کې د کلونو لپاره پاتې شي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان حکومت وایي د سیف د چلډرن مرسندوی موسسه د تړلو پریکړې بیرته نه اخیستي. بلوچستان میشتي افغان کډوال وایي په اوس وخت کې تر بلې هرې موسسې سیف د چلډرن له دوی سره زیاتې مرستې کولې، چې که د دې موسسې کار ودرېږي د دوی ژوند به ډېر ورسره اغېزمن شي. بارکوال میخیل په دې اړه له افغان کډوالو سره غږېدلی او له کوټې دا رپورټ راستولی.
د پاکستان د کورونا چارو وزارت د تیرې پنځشنبه په ورځ نړیوال مرستندوی موسسه سیو د چلډرن چې د ماشومانو د تعلیم او روغتیا په برخه کې کار کوي په پاکستان ضد فعالیتونو تورن کړه او د دې موسسې د دفترونو د تړلو امر یې کړی دی. سیو د چلډرن له افغان کډوالو سره هم مرستې کوي او په کمپونو کې د تعلیم او روغتیا په برخه کې ورته اسانتیاوې برابرې کړې دي. که د دې موسسې دفترونه وتړل سي پر افغان کډوالو به یې اغېز سوي. د نوي سرانانو کیمپ یو ځوان داود خاورین وایي
درته تقریبا یو سلو څو معلمین دلته دی، یو سلو پنځه، یو سلو لس. د دې ټولو تنخوا چې واغه سیب د چلډرن ورکوله او دغه شاګردان چې کم دي دلته چې لیک لوست کوي د لیپنوې کم سرهم په سکولو کې چاغې کې ګرځي څنګه کې تر کومه هده پورې معلومات لرم. د دې ټولو د کتابونو د کرتاسي او وتاکونو او د نور مرستې هم سیب د چلډرن نه دي دریغه ودی ورسره کړي. که چیرې سیب د چلډرن د پاکستان د حکومت تخوا څخه وترل سي نو دا به د نوې کم سرانان په شمول د ټولو ماجرونو چې پاکستان کې اوسېږي دغوی پر تعلیم باندې ډېر منفي تاثیرات پرې باسي.
د سرخاب کیمپ په ویلای که معلم نقیب الله قانوني وایي د افغانستان د پوهنې وزارت د مهاجرت په چاپیریال کې له دوی سره د تعلیم په برخه کې هیڅ مرسته نه کوي او دلته ټول شوونځي او لیسې د سیو د چلډرن موسسې په معلم مرستو فعال دي. وایي که دا مرسته هم په ټپه ودرېږي افغان کډوال چې تر څو په پاکستان کې وي اولادونه به یې له زده کړو بې برخې پاتې شي.
یوازې سیو د چلډرن دی چې موږ ته زیات خدمت کړی د تعلیم په اړه او زموږ ټول شاګردان در روزلي دي. تقریبا موږ د خپل مکتب څخه یو سل دوه څلوېښت ځان لرو چې ورکړیم دي او اته څلوېښت لوړو تحصیلاتو موږ خلک استول چې هغه د طب په بخش کې، د انجینرۍ په بخش کې که چیرته خدای نه خواسته دا وتړل شي لاړ شي زموږ د افغانانو هیله به د خاورو سره بیا یو ځل خاوري شي.
د سرخاب کیمپ د یوې بلې لیسې سر معلم دارو خان وایي د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یو این ایچ سی آر خو نن سبا له افغان کډوالو سره د تعلیم په برخه کې هیڅ مرسته نه کوي. وایي سیو د چلډرن هم په دې وروستیو کې خپل کارونه تر پخوا ټکنی کړي وو خو کدا هم ختم سي نو دوی بلې هیڅ یوې مرستندوی موسسې ته د مرستې هیله نه لري.
بل داسې یو ذریعه نشته چې د چلډرن ځای ونیسي، مګر خبره دا ده چې په څنګ کې نیمګړتیاوې هم لري. اواز موږ تقاوت ګرځول ځکه یو انسان موږ ته راکاوت هغه چلډرن راکوي دا تقاوت یې وګرځوي. دوه مې زموږ اسناد موږ سره وعده کړې وه چې ستاسو معلمین ته موږ د افغانستان په معارف کې د اسناد رسمي کوو پر دې تاله تېره کړې ده او بل زموږ څخه ډبل شیټ معاش په سات دغه دی وعده سوې وه چې ډبل شیټ معاش په دولس میاشت کې اجرا کیږي دا نه ورکي.
په پاکستان کې د ماشومانو د ژغورنې یا سیو د چلډرن موسسې ویاند سید احمد آزادی راډیو ته وویل دوی د بلوچستان او پښتونخوا له ایالتي حکومتونو سره په ګډه کار کاوه او د افغان کډوالو په کیمپونو کې د تعلیم او روغتیا لپاره ځانګړې سوې بودیجه هم ایالتي حکومتونو ورکوله او پر مخ هم باید افغان ماشومان له تعلیم او روغتیایي اسانتیاوو بې برخې نه کړي. د افغان کډوالو بچانو ته د تعلیم او میندو ته د روغتیا په برخه کې موږ مرستې ورکولې. دا تر هغه وخت و چې موږ له ایالتي حکومت سره کار کاوه، خو اوس موږ د حکومت له پریکړې سره سم په بلوچستان او پښتونخوا کې خپل کارونه پای ته رسوو او ایالتي حکومتونو ته مو دا خبره کړې چې تاسې نوی همکار پیدا کړئ چې له دغو ماشومانو او میندو سره چې موږ یې د تعلیم او روغتیا غم خوړلی و مرسته دوام ولري. موږ د می په پای او د جون په پیل کې دوی ته یو لیک هم لیږلی چې دوی ترلاسه کړی او د دغو ایالتونو د روغتیا او پوهنې وزارتونو بل افغان کډوالو ماشومانو او میندو سره د تعلیم او روغتیا په برخه کې مرسته کوي. د یادونې وړ ده چې درې ورځې وړاندې پاکستاني رسنیو خبرونه خپاره کړل چې د دې موسسې د دفترونو د تړلو پریکړه بیرته اخیستل شوې ده. خو د پاکستان د کورونیو چارو وزیر چودري نثار علي خان وړمه ورځ دا خبرونه رد کړل او ویې ویل چې حکومت یې د کره شواهدو په اساس د سیو د چلډرن د دفترونو د تړلو او بهرنیو کارکوونکو ته یې په 15 ورځو کې له پاکستانه د وتلو پریکړه کړې ده.
و موریدل چې دا پاکستان حکومت وایي دا سیف د چلډرن مرستندوی موسې د تړلو پریکړې بیرته نه اخیستي. بلوچستان میشتي افغان کډوال وایي د دې موسې تړلو د دوی پر ژوند اغیز زکه کړی چې دې موسې دوی سره په بیلابیلو برخو په ځانګړې توګه د ښوونې په برخه کې ډېرې مرستې کولې. بلخوا ته د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي هیواد ته د کډوالو د راتلو لړۍ تیزه شوې او یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 40 سره کسان بیرته هیواد ته ورستان شوي. د وزارت چارواکي وایي ډیر مهاجر له پاکستان او ایران څخه ورسي چې افغان حکومت او کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسیار د راتلو سره سم دوی ته د مرستو لړۍ پیلوي. زموږ همکار یوسف خان زدران په کابل کې له یو کمپ لیدنه کړې ده. د سره په سټډیو کې دی او له سټډیو نه نور تفصیل په دې اړه دراوري.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د تیر کال په پرتله هیواد ته د کډوالو د راتلو لړۍ نږدې درې برابره زیاته شوې او حکومت په خپله خوښه د کډوالو بیرته راستنیدو ته خوشاله دی. د کډوالو وزیر سید حسین عالمی بلخی چې د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د یو این ایچ سی آر له استازو سره یو ځای په کابل کې د راستنیدونکو کډوالو د مرستندویه کمپ څخه لیدنه کوله رسنیو ته وویل هیواد ته د کډوالو باعزته راستنیدنه د ملي وحدت حکومت له مهمو پلانونو څخه ده. نوموړي وویل حکومت پلان لري چې سږ کال تر یو لک کسانو پورې مهاجر بیرته هیواد ته راستنه کړي او د اټکل له مخې دا لړۍ سمه روانه ده. ښاغلی بلخي وایي د کال له پیل څخه تر اوسه په شپږو میاشتو کې څه د پاسه 40 کډوال خپل هیواد ته راستن شوي چې د دوی له تمې لوړه شمېره ده.
الحمدلله سږ کال د راستنېدونکو کډوالو وضعیت ډېر ښه دی. د تېر کال په مقایسه ویلی شو چې له دوه یا درې برابره هم دا شمېره لیره شوې ده. په 2014 کال کې موږ په ټول کال کې 10,000 کډوال درلودل خو سږ کال تر اوسه یوازې په شپږ میاشتو کې د 40,000 څخه ډېر راستنېدونکي دي.
نوموړی وایي دا کډوال تر ډېره په خپله خوښه راځي خو دا یې هم ومنله چې په غیر مستقیم ډول په دوه ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې په افغانانو یو لړ فشارونه هم موجود دي. له دې سره افغان کډوال چې له مودو وروسته هیواد ته راغلي او د یو این ایچ سی آر د پلچرخي په کیمپ کې پیسو اخیستلو ته په قطار ولاړ وو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هیواد ته په راتلو خوښ دي. دوی وایي د نړیوالې ټولنې لخوا ورسره مرستې شوې او هیله لري چې حکومت به هم خپلې ژمنې عملي کړي.
راغلی بزر پنجاب یم د لوګر دی ولایت او ماته دغه $200 مې لاوس اوس کال ماجر وزن ما په افغانستان پاکستان کې تیر کړی ده او نن شپږم ورځ په افغانستان ته راغلی یم. نو موږ دا خوښ ده حکومت غواړو چې موږ ته ځکه مرا کې سرپناه مرا کې مرسته موږ سره وکړي.
نوم یې اصل خان دی د شیرخان زوی یم ولایت د بغلان یم. شروع سن 10 کال کې ماجر شوی نو اوس ګورو چې الله پاک موږ سره څه کوي حکومت رئیس ماجرون موږ سره څه کوي.
افغان حکومت ویلي چې هرې راتلونکي کورنۍ ته به په خپل ولایت کې یوه نمره ځمکه ورکوي او په اوږده مهال کې به د دوی د زراعتي ځمکو او مشغولتیا غم خوري. له دې سره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنرۍ یا یو این ایچ سی آر وایي اوس مهال هر راتلونکي کډوال ته شاوخوا $200 د راتللو کرایه او ځینې نورې مرستې د هیواد دننه توزیع کیږي. په افغانستان کې د دې ادارې مشرې مایا امیره تونګا د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته وویل هیواد ته د راتلو په اړه د کډوالو پریکړه یوه پر ځای پریکړه ده او دا اداره به تر اوږده مهاله د دې کډوالو سره خپلې مرستې جاري وساتي.
دا ډېره ښه فیصله ده چې هیواد ته د ستنېدونکو لخوا شوې. دوی ډېری د 10 بیلتون وروسته هیواد ته راغلي. دوی تیار دي چې د هیواد په بیا رغونه کې برخه واخلي. موږ د دوی د جرأت ستایو او ورسره مرستې کوو.
د یو این ایچ سی آر د معلوماتو له مخې د 2002 میلادي کال رئیس 6 میلیونه کډوال چې د افغانستان د نفوس 40% جوړوي بیرته هیواد ته راستن شوي دي. له دې سره افغان حکومت وایي چې میلیونونه نور افغان چې ډېر شمېر یې په پاکستان او ایران کې میشتي لا هم د کډوالۍ شپې تېروي خو حکومت د دوی باعزته راستنېدنې ته ژمن دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
دوستانو خبرته مو د امریکا غږ شنا لري و اوریده خو زموږ غږ لازادې راړي و نوري د افغانستان ولسی جرګه وای د سیاسي توافق لمخې د جرګې د کاري مودې تمدید ته حاضر نه دي د دې جرګې اداري هیئت وای هغه وخت ورته د جرګې د کاري مودې تمدید دل د منلو وړ دي چې حکومت ټول پخواني صلاحیتونه ولسی جرګې ته ورکړي په دې اړه نو جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر رپورت کې
په داسې حال کې چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسی جرګې کاري دوره دوه ورځې وروسته پای ته رسیږي د دې جرګې اداري پلاوی وایي چې د یادې جرګې دوره دې له حقوقي پلوه له ټولو قانوني صلاحیتونو سره تمدید شي د دې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د حکومت ټولې هغه فیصلې چې د اساسي قانون خلاف دوی ته د منلو وړ نه دي
حکومت بر اساس تفاهم سیاسي
هغه حکومت چې د سیاسي جوړجاړي له مخې منځ ته راشي د قانون خلاف دی دا چې ملت حکومت منلې دا په دې معنی نه دي چې موږ هر هغه کار چې دولت او د حکومت مشرانې کوي خلک دی غلي وي
په ورته وخت کې د دې جرګې لمړی منشي عبدالروف انعامي ادعا کوي چې حکومت غواړي د ولسی جرګې په ګډون ټول حقوقي بنسټونه د سیاسي توافق لمخې خپل کار پر مخ یوسي هغه خپل یو سیاسي توافق تر اغلل اوس غواړي چې ټول حقوقي سازمانونه سیاسي کړي څو د افغانستان خلګو وایي چې یوازې موږ نه یو چې د سیاسي توافقات لمخې راغلي یو کچېری په حقوقي لحاظ د ملي شورا کار ادامه پیدا کړي د سر صلاحيت د استیزا صلاحيت او هغه ټول صلاحيتونه چې په اساسي قانون کې دي موږ منو پرته لدې موږ علاقه مند نه لرو چې د سیاسي نظر لمخې مشروعیت راکړي ولسی جرګوای چې د شنبې په ورځ باندې ولسی جرګې د کار د تمدید په اړه د دې جرګې ځانګړې غونډه جوړ کړي او د دې جرګې کاري موده به له قانوني پلوه وارزوي د افغانستان د اساسي قانون د درې اتیامې مادې لمخې د ولسی جرګې د کار دوره 15 کاله ده او د سرطان په لومړی نیټه د انتخاباتو د نتیجو اعلان څخه وروسته پای ته رسیږي او نوې استازي په کار پیل کوي ټاکل شوی و چې د ولسی جرګې انتخابات د روان کال په پسرلی کې وشي خو د جمهور رئیس د انتخاباتو د راولړ شوې ستونزو له امله وځنډیدل دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر حقوقي صلاحکار ویلي چې ډېر ژر به د ولسی جرګې د کاري مودې د تمدید په اړه حکومت پریکړه وکړي بلخوا د انتخاباتو د بهیر د ټینګښت لپاره د افغانستان د مدني ټولنو شبکه یا اکسین مسولینو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون د سرطان په لومړۍ نیټه خپل کار پیل کړي د دې شبکې غړی محمد شعیب په دې اړه وایي
ولسی جرګې د غړیو د کار دوام د مشروعیت په برخه کې اوس مهال اندېښنې رابرسېره شوې دي د ملي یووالي حکومت باید دا اندېښنې زر تر زره حل کړي دا مهمه ده چې د ولسی جرګې موده دوامداره پاتې نشي ځکه د ولسی جرګې نشتوالی کېدای شي په نړیواله او ملي کچه په انتخابي افغان حکومت د مشروعیت په اړه پوښتنې رابرسېره کړي
په ورته وخت کې د اجرایي ریاست مرستیال بیان وایي چې د ولسی جرګې د کاري مودې د تمدید په اړه د حقوقي لارو د پیدا کولو په اړه بحثونه روان دي جاوید فیصل د چهارشنبې په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل د راتلونکي شنبې په ورځ به د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون په رسمي ډول په خپل کار پیل وکړي د اکسین مسولین ټینګار کوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره یو کاري کړنلار جوړه او عملي کړي دوی د ملي وحدت حکومت له چارواکو غواړي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د یاد کمیسون ته ټول امکانات او سرچینې برابر کړي او د کمیسون په چارو کې دي له هر ډول لاسوهنې څخه ډډه وکړي
دوستانه اوس هم زو ننګرهار ته چیرته چې د تیرو څو ورځو راهیسي برېښنا ځکه نشته دی چې په نغلو کې د برېښنا بندونه پرې شوي دي په دې اړه به نور له شاه محمود شینواري نه واورو
له تیرو درې ورځو راهیسې له نغلو څخه ننګرهار ته د تیرې شوې برېښنا مزي د اوزبین په سیمه کې قطع شوې دي د ننګرهار د برېښنا رئیس انجنیر محب الرحمن مومن ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دا مزي د کابل د سروبي ولسوالۍ د اوزبین په سیمه کې د یو شمېر وسلوالو لخوا قطع شوې او لامل یې دا ښودلی کچېرې د دوی سیمې ته برېښنا ورنکړل شي دوی به اجازه ورنکړي نوموړي وویل چې دوی په پرلپسې ډول د یادې سیمې د قومي مخورو په منګرتوب وسلوالو سره خبرې کړي او هڅې روانې دي چې هغوی ته قناعت ورکړي او د برېښنا مزي بیرته تیر کړي
موږ د خلکو سره نن د دوی د وزبین د سپینګیرو سره غونډه درلوده په سروبي ولسوالۍ کې چې د سروبي ولسوال صاحب حضور درلود د هغوی سره هم دا مسله شریکه کړه او موږ خپل تعهد بیا ورسره یو ځل بیا تازه کړو ما خپل غاړه واخیسته چې باید د وزبین ته چون روژه اداره روانه ده او ډیره سخت ګرمۍ ده پروژه کې اغل تکار کول پدې تپو کې وګرونه کې ناممکن دی او ډیر سخت ستونزمن دی نو موږ یو خط ورته ورکړو چې د روژې د تیرو دونو وروسته به ان شاء الله موږ به وزمن په منطقه کې د برخ رسونې کار شروع کوو د یو شپه کسو کمیسون په ذریعہ باندې دوی ته ورولې غل موږ منتظر یو چې هغه موږ ته بیرته د خپل لین د وصلولو اجازه راکړي او وروسته د اختر نه به ان شاء الله موږ په خپل وعده باندې متعهد یو ورته کار شروع کوو
مومن وای هغه محل چې د اوزبین د سیمې څخه برېښنا تیریده د هغه سیمې خلکو سره ژمنه شوی و چې دوی ته به هم برېښنا ورکوي خو د ده په خبره یوازې پایې تیر شوي ولې برېښنا نه ده ورکړل شوی
زموږ داخلي هغه دولتي سیستم داسې ایجاب کوي چې د اوزبین مربوط د کابل شو او بادپخ چون د لغمان مربوط دی د ننګرهار د برېښنا پورې مربوط کارونه شو د بادپخ په سیمه کې زمونږ عملاً کارونه روان دي او ښه په شدت سره روان دي موږ په بادپخ په سیمه کې هیڅ نوع مشکل نه لرو او د خلک هم زموږ سره متحد دي او موږ هم په خپلو کارونو کې موافق روان یو صرف د وزبین مسله وزبین د کابل مربوط کیږي هغلته پایشانی شوې ده پای نصب شوې دي منتها د براکټو د انسلیټرو د نصب په اولین کشۍ په مورد کې په هغې ځای کې واقعا لږ سلنګاري شوې هغه دا چې هغه پای یو چاته په قرارداد ورکول شوی وی هغه ډیر زیات وخت پر باندې ونیو خو اوس پیلند لپاره دغه وزبین منطقې ټول هغه جناس چې ورته ضرورت دي هغه خریداري شوی دی پیلند په برق کابل کې موجود دی او په نږدې وخت کې به ورته انتقال شي
له نغلو څخه ننګرهار ته د تیر شوی برېښنامزي داسې محل قطع شوی چې له یوې خوا په ننګرهار کې ګرمي شاوخوا 40 درجو ته رسیدي او له بلې خوا د روژې مبارکه میا شروع کیدونکې ده
دوستانو تاسو موږ غږ لازادې رادیو ناوړې زموږ ځنګړي خبری سات خبرونه ته غوږی د خبرونه په ورستیو دقیقو کې د ایرلاین د راک موسیقي پیژندل شوی دلی یوټیوب په شمالي امریکا کې د کنسرت پر مهال خلکو غوښتل چې په آذربایجان کې د زندانی سیاسي فعالانو او خبري اعلانو د آزادې غوښتنه وکړي د آزادې اروپا آزادې رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو رپورت خپور کړی چې جزئیات به د فرشتي جلالزئی په رپورت کې وورو
د یوټو د مخی سندرغاړي بونو له خلکو غوښتنه وکړه چې په آذربایجان کې د زندانی خبریالانو او سیاسي فعالانو د ازادي لپاره غږ اوچت کړي بونو د ستیج پر سر د زرګونو خلکو په وړاندې د ازادي راډیو د خدیجه اسماعیلوه او د یو شمیر نورو زندانی فعالانو انار محمد لی لیلا یونس رسول جعفروف او انتقام علیف نمونه واخیستل د هغوی عکسونه د پروجکتور په مرسته خلکو ته ور وښودل سول او بونو وویل د ازادي جوړونکو ته سلام راځي د افیله لپاره سندرې وبولو زموږ شپږ ملګري دا شیبه د زندان د دروازو شاته دي او جرم یې دا دی چې خپل فکر یې بیان کړی دی د یوټیوب ډلې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف ته دا پیغام درلود چې ولسمشر ښاغلی علیف ته وایو چې که زموږ له دغو ملګرو سره کومه ناوړه پېښه وسي مسؤلیت به یې ته لري د یوټیوب پر وبپاڼه هم ویل شوي چې د افې نړیوال سازمان ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې په باکو کې د اروپایي اولمپیک د سیالیو مراسمو ته استازي ورواستوي د بشري حقونو د څارنې د نړیوالو او سیمه ییزو سازمانونو د یوه ائتلاف سپورت د حق لپاره ادارې ویلي چې نړیوال باید په آذربایجان کې روانو حالاتو خبر شي
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتلیت آمدن کل تنظیمای زور است کبیر
درست و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی په چپو کې در امواج آزادی خبرونه تاوده او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې له آزادی رادیو نه واورئ
دوستانو سبا د پنځشنبه ورځ ده او په سباتنې خبرونه کې د ازادۍ په چپو کې تاسو کولای شئ چې د افغانستان د سولې په اړه د روانو هلو ځلو وروسته حال واوري وخت په یاد لري سبا له دریو نه تر پنځو پورې د ازادۍ په چپو کې خبرونه تاسو د ازادۍ رادیو ځنګړي خبري سات خبرونه ته وګورئ هلمند کجکی ولسوالی امنیه قمندان ملا فیض الله خوندوی په کجکی کې جنگ دوام لري او تر دې د 15 دیرش وسلواله او درې تنه د افغان پوځ سرتیری وشل شوی. کونړ کې هم امنیتي چارواکي وای په لسګونو وسلوالو په مروره ولسوالی کې د دوی پر امنیتي پوسټو برید کړی دی. د کونړ روغتیایي چارواکو روغتونونو ته د 15 دیرش ټپیانو د ورړلو خبره کړې ده. ویل کېږي چې یوه کوچنۍ نجلۍ د سختو ټپونو له کبله سا ورکړې. افغانستان ولسی جرګوی د سیاسي توافق له مخې د جرګې د کاري مودې تمدید ته حاضر نه دي. او افغان پولیس ته څرما ده باجوړ جنسي په قبایلی سمو کې چارواکي وایي چې نامعلوم وسلوالو د دې جنسي یو حکومتي خونځې په بمونه لوزولې ده. دوستانو دا خبري سات په همدې ځای پاتره سو.